په پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او همداراز د مشال رادیوي مجله خپرونه دروړو. خبرونه له عبدالحی کاکړه اوړو.
سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزي غونډې ګډونوال د فروری تر پایله وسوال طالبان سره د مخامخ خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. د کراچۍ پولیس دا وکړي پرون دې ناوخته د لشکري جنګوي او القاعده برصغیر ناقانونه ګرځول شوو ډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک او سوال وژلي دي. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درور لپاره هغه پلان اعلان کړي چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د اوویشتم تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزه غونډې ګډونوال د فروری تر پایه له وسوال طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. سلاودین ربانی دا خبرې نن په کابل کې د افغان سولې عمل په لړ کې د پاکستاني افغان چینایي او امریکایي چارواکو څلور اړخیزې غونډې ته وکړه. دای وایي زه مطمئن یم چې زموږ نننی بحثونه د اسلام آباد او کابل تیرو څلور اړخیزو غونډو روان بهیر ته لا نوره ګټه رسوي. تر هغې وروسته چې په اسلام آباد کې درېمې غونډه کې ځانګړې پرېکړې وسوې نن موږ غواړو چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د دې میاشتې تر پایه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو جزئیات تیار کړي. بلخوا د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله وایي که بهرنیان په خبرو کې د لاس نه وهلو ضمانت ورکړي نو د سولې په بهیر کې به برخه واخلي. دا خبره د حزب اسلامي د سیاسي چارو مسول ډاکټر غیرت بهیر نن په ژواک خبري اژانس ته کړي. تر تېره اونۍ افغان ولسمشر له حزب اسلامي غوښتي وو چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. افغان ولسمشر اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالي شورا د رهبرۍ نوي غړي اعلان کړل. د دغې شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او د پخواني ولسمشر دوم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. افغان ولسمشر د سولې شورا د غړو د معرفي په مراسم کې وویل د سولې شورا نوي غړي به د سولې په ټینګښت کې رغنده رول ولوبوي. د کراچی پولیس دا وکوي چې پرون د ګل فورز ناوخته د لشکري جنگوي او القاعده برصغیر ناقانونه ګرځول شو ډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک او سوال وژلې دي. پرون د ملیر پولیسو مشر راو انور خبریالان ټول چې اته وسوال په پیپری او څلور په ګداب سیمه کې وژل شوی دي.
ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنه پرې وسلوال ډزې وکړې. د څو ساعتو د پولیسو مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي. پنځه کلاشنکوفونه، درې تماچې، په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي.
تر اوسه لشکرې جنګوي او القاعده برصغیر وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې ځانمرګي برید کې د مړو شمېر دیارلسو ته رسېدلی دی. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې سوی و اوولس کسان پکې ټپیان وو. د پروان د امنیتي قمندان جنرال محمد زمان مموزي نن مشال ریډیو ته وویل وژل شوي زیاتره ولسي خلک وو. دی وایي برید د سیاګرد په سیمه ییز کلینیک کې سوی. څلور سیمه ییز پولیس پکې وژل شوي او نه ولسی خلک پکې وژل شوي دي. لس نور ملکیان ټپیان شوي دي. ټپیان دا مهال د پروان ملکی روغتون ته انتقال شوي دي. وسوال طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. هلته د کونړ امنیتي چارواکي وایي د وسوالو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د جبی په سیمه کې شوې. ښاغلي سید خیل زیاته کړه په دې حمله کې درې طالبان هم وژل شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې پنځه پولیس وژل شوي او چارواکي یې نه مني. روسه لاغي چې مقدونیا خپل پولي د افغان کډوالو لپاره تړلی د دې هیواد بهرنی چار وزارت ویلي نسی کولای خپل هیواد د کډوالو په کیمپ بدل کړي. د مقدونیا د بهرنی چار وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی سربیا، کرویشیا او سلووینیا پریکړه کړې چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم سي. د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر شپږ سو زیات افغانان له دې هیواد بیرته مقدونیا ته استول شوي دي. د رپورټونو له مخې دا مهال د پنځو زرو په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډه پوله لري ایسار دي او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. امریکا اوس په شام کې د تاوتریخوالي د درول لپاره هغه پلان اعلان کړلی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 8 تاریخ لنی مشپې څخه به عملی کېدل پیل شي. د دوشنبه په ورځ خبر شوی یو کډي خبر پاڼه کې دواړو هیوادونو ویلي چې د جنگبندۍ د تړون کې داعش لال قاعده سره تړلې د النصره او د ملګرو ملتونو لخوا ترګري اعلان شوی. ځینې وسوالې ډلې شامل نه دي. ویل شوي چې د شام په کړکیچ کې شکیلې غاړي د فروری تر 16 نیټو پورې د جنگبندۍ د دې لوازمې سره خپل توافق ښودلی شي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دا پلان په شام کې د رواني وینې تویدنې او د مخنیوي لپاره یو رښتینی ګام دی. وایټ هاوس قسم د دې پلان عملي کېدل ستونزمن بللی خو ویلي دي چې دا من لپاره یو ښه موقعه برابر کړي او امریکا به ترې ګټه پورته کړي. د امریکا د دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګونټانامو زندان د تړلو لپاره د هغه ریپورت د ورکولو تیاری کوي چې له ډېره وخته راهیسې انتظار کېدی. ګونټانامو زندان په 2002 کال کې پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش د افغانستان د جګړې زندانیانو د ساتلو لپاره پرانیستی و. اوسنی ولسمشر بارک اوباما د خپل کار د پیلولو راهیسې د دې زندان بندول غوښت. هغه استدلال کوي چې اسلامي سخت دریځ د جیل د نورو کسانو د پرتکول لپاره د انګیزو په توګه کاروي، خو هغه د کانګرس ته مخالفت سره مخامخ دی. زندان کې 700 ځخه یوازې یو نیوي پاتې دي. 500 د خوشکول لپاره ډیر زیات خطرناک ګڼل کیږي. نن د پاکستان سپر لیگ شلوریزه لوبو فائنل د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټر لوب ډلې ترمنځ کیږي. دوبۍ کې کېدونکي دا میچ د پاکستان په وخت په شپې په 9 بجو پیلېږي. خبرونه پای ته ورسېدل. احمد الله د موسم او کرنسي حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 16 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 16 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 16 روپۍ 50 پیسې او 16 روپۍ، یو پاوند 19 روپۍ او شپېته پیسې او 15 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 280 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 230 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. افغانستان د روغې جوړې په مخه نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو څلورمه غونډه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ مشر له قطري چارواکو سره په دغه بهیر کې په دوحا کې د طالبانو د میشتو مشرانو د رول په اړه خبرې کړې دي. د چارو یو شنونکي وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پوځ مهم کردار لري.
د افغانستان مسله، د طالبانو مسلې، په دې کې د فوج یو ډېر زیات اهم رول دی او د دې نه د افغانستان حکومت وړاندې نه خبر هم وو.
بیګا په کورم ایجنسی کې افغان پولیس ته نږدې د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده.
راکټ لانچر او موټر جړکه ماشینې وغیرہ تقریبا د 15-20 منټ پورې فیر جاری وو.
او په باجوړ ایجنسی کې بیا د سترګو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې درې ورځنی کیمپ لګول شوی چې د سیمې خلک ورته خوشاله دي. د مشال رادیوي مجله خپرونه هم اوري. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اردن کودن په کابل کې د افغانستان د سولې بهیر پر مخ بیولو او طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو د زمینی برابرولو په مخه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو غونډه روانه ده. د پته 13 وختونو کې د یادو هیوادونو د چارواکو څلورمه غونډه ده چې د یاد هدف لپاره کوي. په دغه اړه مو هڅه وکړه چې له کابل خپل خبریال اسدالله الدین د ټلیفون په لیک راواخلو، خو هغه سره اړیکه نه ټینګیږي. نو د هم د اسدالله الدین هغه خبرې چې 2 ساعته مخکې مشال ریډیو ته کړې وې هغه تاسو ته ورو.
دغه څلور ارشید دا چې څلورم شاف مخکې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر صلاح الدین ربانی په خبر شو. بیا غونډه د سبانی له خبرو د بند دروازو تر شا پاته شوه، یعنی بحثونه له رسنیو څخه روان دي. ممکن د ورځې په پای کې بیا د دغو بحثونو نتیجه په یوه ګډه اعلامیه کې معلوم شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر راسین رباني چې کومه افتتاحیه وینا درلوده په هغه کې وویل چې په نامه کې باید د څلور اخیزې غونډې ټول ګټي د څلور واړو هېوادونو په دې وتوانېږي چې د فبروري تر پایه یعنې په راتلونکي یوه هفته کې د وسلوالو طالبانو سره د سوریې د مخامخ خبرو یوه طرحه جوړه کړي چې د همغې طرحې مخې به بیا تګلار ټاکل کېږي او له همغې مخې نه به طالبانو سره د افغانو خبرې کېږي. له هغه نه مخکې داسې هیلې امیدوارۍ تاسو یادې کړې، هیلې امیدوارۍ په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د سوریې مخامخ خبرو ټاکل کېږي او په دې به هم خبرې کېږي چې له طالبانو سره څه وخت او په کومو شرایطو خبرې وشي. باید ووایم چې تر اوسه سوالو طالبانو په مستقل دغې غونډې په اړه خو ازادي راډیو ته په پیغام کې وویل چې سوالو طالبانو شرطونه هماغه دي چې غواښ کې دوی په دې وروستیو کې کړي وو او په هغو شرایطو کې هماغه وو چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي. خو په هر حال افغان حکومت دې غونډې ته خوشبینه دی او له دې غمه نن ولسمشر اشرف غني ټول علي شورا نوي غړي او نو غړي هم معرف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر صلاح الدین رباني چې دغه د سولې غړي په معرف مراسم کې خبرې کولې هیله وښوده او ډالې څرګند سولې شورا نو ترکیب وکول شي په سوال طالبانو خبرې مخته بوځي.
زمون خبريال اسد الله الودین او چې د افغانستان د سولې پاړه د څلور هیوادونو د استادو په کابل کې د نننۍ غونډې پاړه موږ ته معلومات راکول. د پاکستان پوز د اماړیکو څنګهوي د پوز مشر جنرال راحیل شریف د ګولیا دوشمې پروس قطر ته تللی وو. په دوها کې یې له قطري چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د طالبانو د قطر دفتر پر رول خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم د افغانستان د سولې پاړه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو غونډه روانه ده. دا چې په پاکستان کې د چارو پوهان د راحیل شریف د قطر دورې پاړه څه وایي، له اسلام آباد به د احمد الله په رپورټ کې وورو.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د ګل پورز د قطر اعلی چارواکو سره په دوحه کې ولیدل او د طالبانو د قطر دفتر لخوا په افغان مفاهمتي عمل کې په کردار لوبولو ورسره خبرې وکړې. د ذکر دا چې د پاکستان فوز مشر په افغانستان کې د مفاهمتي عمل په حق لا د څلور اړخیزي رابطه کمیټې د نننۍ غونډې نه یو ورځ وړاندې د قطر دوره وکړه. د فوز د مشر د قطر د دورې په حق لا خبريال طاهر خان چې د څلور اړخیزې رابطه کمیټې نننۍ غونډې نه یو ورځ وړاندې د فوز د مشر د قطر دوره ډېر اهمیت لري.
د افغانستان مسله، د طالبانو مسلې، په دې کې د فوج یو ډېر زیات اهم رول دی، نو ځکه دغه سفر ته هم ویل کېږي او دا بیا په داسې وخت شوی دی چې کابل کې دا غونډه هم روانه ده او زما په نظر باندې قطر ته دا سفر د دې نه د افغانستان حکومت وړاندې نه خبر هم وو او دا د دې پروسې برخه ده، نو دې سره څه ناڅه امیدونه هم شته.
یاد دې وي چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزه اړیکو کمیټې درې غونډې له دې وړاندې هم شوې دي چې پکې دوه په اسلام آباد او یو په کابل کې شوې وه. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې پاکستان دا کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شروع شي.
اجلاسونه کېږي، هغه کې د پاکستان ته دا کار حواله شوی دی چې هغوی د دې په میاس کې خبرې اترې لپاره کوشش وکړي، نو هغه کوششونه دا یوه انسه ده. خو زما په خیال باندې آرمی چیف دې ته ډېر ترجیح ورکوي او په خپل شډول کې او په کې لاس وخیږي دا کامیاب شي.
د یادونې ده چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال په جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ خبر وروستو د ځنډ ښکار شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورټ کې موریدونکو د پاکستان فوج د مشر راحیل جنرال راحیل شریف قطر ته د سفر پاړه واردل. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د سولې عالی شورا لپاره نوې مشرتابه ټاکلې. په دې اړه د سیاسي چارو له پوه رحیم الله یوسفزي سره بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا قطر ته د پاکستان فوج مشر له سفر څخه ګنې دا انګیرل کېدای شي چې فوج د افغانستان په لور خپله تګلاره بدله کړې وي.
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي، هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې، پاکستانی فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت د هغوی په کې ډېر کار نه وي او دا کار دوی فوج ته حواله کړي، ځکه چې دوی و چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحیم الله صاحب، د افغانستان د سولې په عالي شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی، پیر سید ګیلانی د دې مشر شو، هلته جنرال راحیل شریف قطر ته سفر کوي. په کابل کې د هغه څلور اړخیزه غونډه چې دا د امریکایي، چینی، افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ هغه هم کیږي، دا ټول شیان چې سره راغونډ کی تاسو ته څه ښکاري؟
دا یو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې د خبرې د سولې لپاره شروع شي، کاغه هر ځای کې کیږي، هر کله کیږي، خو آخر به دا یو بل سره افغانان کې نه یو خبرې به کوي که هغه طالبان دي، که هغه افغان حکومت دی یا که بل څوک دی. هغه یو بله خبره ده چې دا خبرې به څنګه وشي، کله به کېږي، نتایج به دې نه وځي او که نه، دغه خو ډېر یو مشکل خبره ده. خو دا پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا مشر چې ټاکلې دا په کار ده چې مخکې شوی وي، دا خو یو کال نه زیات وشو چې صلاح الدین ربانی د هغې د شورا مشر و، بیا هغه وزیر خارجه شو، دغه چوکۍ اوس پورې خالي وه. د سولې د عالي شورا باندې ډېر انتقاد هم کېږي چې هغې زیات فعالیت نه دی کړی. خو دا پیر ګیلانی چې کوم دی، ما په شل باندې دا برهان الدین ربانی په ځای باندې یا صلاح الدین ربانی په ځای باندې زیات دا یو ښه فیصله ما ته ښکاري، ځکه چې د ده په هکله د طالبانو نظر چې دی نو هغه خو مونږ خبر یو چې منفي دی، خو دومره منفي به نه یې سونه چې د استاد ربانی په هکله، ځکه چې هغې سره خو نیخ په نیغه جنګونه کړي وو. نو خو دا ده چې خبرې خو نیخ په نیغه اوس د افغانستان حکومت سره کېږي، او هغې کې خو زه فکر کوم چې د سولې عالي شورا به شامل وي، خو د هغې به دومره یو مهم کردار نه وي.
د افغانستان د روغې جوړې بهیر په اړه مو د سیمه ییزو چارو لپاره رحیم الله یوسفزي سره د بشیر ګواخ مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د هند پر پټانکوټ پوځي اډې د شوي وسلوال برید په تړاو چې د هند حکومت له پاکستان سره د ټلیفون کمه شمېره شریکه کړې ده، هغه د پنجاب په بهاولپور ښار کې د جیش محمد ډلې د مرکزي دفتر راختلې. د هند لیوا شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د بهیر د بیا پیل په اړه د هند حکومت پریکړې ته انتظار باسي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د هند یو شخصي ټلویزیون انډیا ټوډے سره په مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر د روان کال په 14 جنوري حکومت په حفاظتي تحویل کې اخیستی و. د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز مرکه کې ویلي دي چې څه وخت د هند لاړه ښه ثبوتونه ترلاسه شول، نو هم هغه وخت پاکستان د مسعود اظهر خلاف کاروایی کړې وه او د جیش محمد ځینې غړي نیول شوي او دفترونه یې هم بند کړی شوي وو. سرتاج عزیز دا هم ویلي چې پاکستان کې درج کړی شوی ایف آی آر دا اجازت ورکوي چې هند کې تحقیقات وکړي، او هند هم د دې تحقیقاتي ډلې هرکلی کړی دی. د سیاسي چارو کارپوه خبریال امتیاز ګل په نظر د دواړو ملکونو احتیاطي رویه نه ښکاري چې د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات بحال شي.
تعلقات بحاله یا د مذاکرات بحاله د پټانکوټ تفتیش په حکله هغې پورې تړلی دی، او تر کومه پورې چې دا تفتیش پوره نه دی او د هند حکومت مطمئن نه دی، نو تر هغه وخته پورې به لږ ګران وي. خو دا معلومیږي چې دواړه حکومتونه مسلسل یو بل سره رابطې کې دي، خبرې اترې کوي، او ځکه مونږ ګورو چې میډیا کې، اخبارونو کې او ټي وي کې د دې بابت ډېرې زیاتې خبرې نه کېږي، او یو دواړو طرفونه ډېر یو د احتیاط مظاهره کېږي لګیا ده. او د دې مقصد هم دقه ښکاري چې په څه طریقه دا تعلقات چې دي یا مذاکرات هغه بحال شي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی وایي په علاقایي سفارتکاری کې هغه علاقه ترقی کولی شي چې چا سره تاوتریخوالی کمولو لپاره حکمت عملي وي. د ده په وینا چې پاکستان او هند جغرافیایي او تاریخي تړون لري، کم چې څوک نشي بدلولی، نو ښه به دا وي چې دواړه حکومتونه خپل کوششونه جاري وساتي.
د پټانکوټ په وجه باندې یو غټ مسله حل شو چې میډیا پکې خپل یو جنگ چلول چې بای دا پاکستان نه طرف نه، او هر ټایم هم دغسې اوسونو پاکستان باندې الزامات راتلی. نو اوس د دې حل دا پیدا شوه چې ډیپلوماټیکلی دواړو ملکونو چې دي، نو دا خپل یو کوشش به وي چې دا ټینشن او دا دواړو ملکونو چې دي دا هایجیک نه شي، بلکې بین الاقوامي په معیار ډیپلوماټیک چینلز باندې دې خپلو کې انډرسټینډینګ وکړي، نو د دې مسلې حل شته او امن پیدا کېدی شي، او دواړو ملکونو ترمنځ کانفیډنس بلډینګ معیار چې دي نو هغه ډېر ضروري دي.
یاد دې وي چې پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم د تیرګل په ورځ یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د هند پټانکوټ پوځي اډې برید په لړ کې هند پاکستان ته ځینې د ټلیفون نمبرې او نمونه ورکړي دي. د څه تحقیقات روان دي او د دې مقدمه په ګوجرواله کې درج کړی شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
پرون د ګل پر ورځ نا وخت د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د دوه پولیس مقابلو پر مهال د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالو ډلو لشکر جنگوي او د القاعده برصغیر دولس وسلوال وژل شوي دي. پولیس وایي په دغه عملیاتو کې له وسلوالو درنې اوسپکې وسلې هم ترلاسه کړې. یاد دي چې لشکر جنگوي وسلواله ډله اکثر وخت پر شیعه وګړو د بریدونو ذمہواري مني. په دې اړه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ پولیسو د ویان تر مخه د ګل په ورځ نا وخته د خار په پیپری سیمه کې پولیسو او حساسه ادارو ګډه کاروایی وکړه چې پکې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر جنگوي اته وسلوال وژل شوې دي. دی وایي چې د خار په ګډاب ټاون سیمه کې یو بله کاروایی شوې چې پکې څلور وسلوال وژل شوې دي. بلخوا د ملیر پولیسو مشر روانور مطبوعاتو ته ویلي چې د وړاندې نه نیول شوي وسلوالو نعیم بخاري او فاروق بټي نه ترلاسه شوي معلوماتو په اساس یې دغه کاروایانې کړې دي او د وسلوالو سره د مقابلې پر مهال څلور پولیس اهلکار هم جوبل شوي دي. دیوائی ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنا پرې وسلوالو ډزې وکړې. د څو ساعتو د پولیسو مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي. د راوانور په وینا چې پیپری سیمه کې د مقابلې پر مهال څلور وسلوال د کراچۍ نه بلوچستان اړخ ته تللې لاره باندې پرته سیمه کډاب ټاون ته تللي وو څوک چې هلته وژل شوي. د ملیر د پولیسو مشر دا دعوه هم کړې چې د کاروایۍ پر مهال یې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. دیوائی پنځه کلاشنکوفونه درې تماچی په لوی شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوې دي او د وژل شوو تعلق د القاعده بری صغیر او لشکر جنگوي ډلې سره دی. د ایس ایس پی راوانور په وینا تر دې دمه د پنځه کسانو پیژندلو د سهیل چشماټو خلیل طلحه بلال او عبدالسلام په نومونو سره شوې ده. پولیسو دا دعوه هم کړې چې وژل شوي وسلوال په خار کې د درې پولیسو افسرانو او د یو جیل سپرډنټ په وژنه کې ککړتیا لرله او د دوی د ولقینا سرکاري وسله د رینجرز او پولیس وردیانې هم ترلاسه شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو په کورمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستې برید کړی دی. د کورمې انتظامی چارواکي وایي دغه برید امنیتي ځواکونو ناکام کړی دی. خو د تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د سپیشل فورس ډلې ویان مقبول داوړ بیا ویلي په دغه حمله کې امنیتي ځواکونو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. تاریخ او رگزه رپورټ راکوي.
دغه نښته د نهې په شپې شاوخوا دوه بجې افغانستان پولیس سره نږدې په سرسورک سیمه کې هغه وخت پیل شوه کله چې وسلوال طالبانو پر امنیتي پوستې د غټو او وړو وسلو برید وکړو. یو انتظامی چارواکي نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته وویل په سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه برید ناکام کړی دی.
بر اثر دے دیتا حقداری سر نہ وئی او قیمت سر نہ ہوتے دل دے ملیشی پوچھ دے قیمت مشہور دے کنا قیمت پوسٹ اٹیک شو ہے افغانستان سیڈ نہ نو ملیشی اوال اٹیک بو ملیشی پکڑے ویل تے ملیشی سنتری بس بی دور وو اس بیا گویا پکڑے وو راکٹ لمچر وو موٹر او جڑا کے مشینی وغیرہ تقریبا 10-15-20 منٹ پوری فیر جریو.
بلخوا پس سرنگ سیما کے پر امنیتی چیک پوسٹ دے دبری ذمہواری تحریک طالبان پاکستان د شمالی وزیرستان خپل سر اخستې ده. افغانستان پولیس سره نږدې سرسورنګ سیمه د بره کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د دې نه وړاندې هم وسلوالو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. تر دې مخکې وسلوال طالبانو دسمبر میاشت په 15 په خرډانډ کې برید کړی وو چې درې پوځیان پکې مړه شوي وو. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په جنوبي وزیرستان کې بیا اوریدونکو د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په سیمه کې د ملیشیا ځواکونو پر یوه ګاډي د سړک غاړې بمي چاودنه شوې چې اووه تنه سرتیري پکې سخت ټپي شوي دي. خو طالب وسلوال بیا دعوه کوي چې په دغه برید کې یې 12 سرتیري وژلي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پر ڈیرس مل خان بارڈر شد امنیتی فورس سرا وابستہ د خفیہ ادارو چرواکو مشال ریڈیو توشولی دی چنن گرمائی یولس بجے د سویلی وزیرستان تحصیل پیارزا پسینے کل سریک شے د ملشائی فورس یو گاڑی تا پمزک اکشے خاندی بم ور وچاو دے دان چھ پناتی جے شے پا گاڑی چھ سوارا او وسر تیری سخت پر ارجلی شوال او گاڑی تا ہن زیان ورہ سے دان خو طالبانو دے پر ارجلی سر تیری یو شمیر اتاوش والای اور سرائی دا دواہ کڑے دا چپدگی بمی برید کشے دولا سرتیر و جلی شوی ہاں دی دے امنیتی فورس سر و بستاز رائے دا ہاں ویلی دی چپر ہر جری سرتیری پوانکشے دے ملشای اسپتال تا لیش دولی رسولی شوی دی چرتا چے دزنو پر ہر جلی و حالات اندشمن و شولای شی دا دے ہاں یادوی چپ کتبی وزیرستان شے دے طالبانو دو کمانڈران ہو دے قطبی وزیرستان درې نشتر او د کورمې په سور سورنګ سیمو کښې د امنیتي فورسز په مورچو د بریدونو او فورسز ته د درنم ځاني مالي زیان رسولو دعوا کړې ده. خو د فورسز ذرایع دغه دعوا راده کړې د سور سورنګ د برید په وخت بغیر د څه نقصانه د طالبانو بیرته تمبول منلی دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو، هم د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه دغه قبایلي سیمې د درې قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر د یوې شخړې د هواري په موخه اقدام کړی دی، چې تفصیل بیا هم د سیلاب مسعود نه اورو.
د قوم د دغی امر په باره کښې په کشالې معاملې کښې شاخ قبالیون سیلې تامې لري. د شمنخیل شاخ سره تعلق لرونکی ملک ولی جان ویایي:
درې قومې نظرخیل، ملک شاه، شمنخیل، ای دغې په منځ شه تنازاد و سنیټر سولی خشا ور سره مسیدو، ای دغې سول منات وکړه، ای درې مې میاشت په پیله تاریخ مسید کوم جرګه پې کو، انشاءالله فیصلو پې وشي.
ملک جانان نظرخیل دغه خبرې په دا رنګ مخشې بیایي:
په پیله تاریخ انشاءالله میش کوټ کې تر و نیجی دا فیصله و قدی الله خوش و دا انشالله کیجی.
دی نوربت شاه ملک شی خبر هم وار وای:
دا ما ملات دو زرا یولاس پول نرا و نسوی دو پا دا بنده حکومت هم در خسینه ور کردی دی، فاوست هم در خسینه ور کردی دی، بیا مراکی وشوله خود سنا تیجار و نواتلا ویس در مسید کم پیشری دای سانتر هم پکش موجود بون دغه پینزر زی میاد پشکشی یار انشالله دغه کم فیصله چه پا انصافی میجوه در سرکو مینا مانی.
سینیٹر مولانا محمد صالح شاه قریشی چې دغه جرګه یې رابللې وه د قوم او د جرګې د پرېکړې په دا رنګ وضاحت کوي:
قوم دا محسوسه کړه چې د دغې بېزیاتینو د موږ کوم ووځي، موږ د کوم چې څنګه مسله ارڅي زوور څه یوه طرف ته بل طرف ته شوي نه مقدمه کیسو را وناکو دا کیسه چې فیصله شي.
یاده دې وي چې دغه کشله د پنځو کلونو راسره روانه ده، مړي لیا پکښې نه دي شوي، خو په څو څو ځله لسی شاخه شولانګه یو شمیر کسان پر ارژلی شوی دی. دلته جوړېدونکی یو سړک د کشلې بنیادی وجه ده. قوم غواړي چې د ځاني مالي زیانه اول کشله سمه کړي، ځکه یې 50 لکه کلدارې نغه هم یشې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، په باجوړ ایجنسۍ کې د اوورسیز پاکستانی فاونډیشن په مرسته چې دا په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو پاکستانیو وګړو یوه ټولنه ده، د سترګو د ناروغیو د درملنې درې ورځنی کیمپ پیل شوی دی. دې کیمپ ته د باجوړ له قریبا ټولو سیمو څخه خلک ور روان دي او خوښ دي چې وړیا علاج به وشي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د هغه پاکستانیانو چې بهر هیوادونو کې میشت دي په مرسته په باجوړ ایجنسۍ کې د سترګو د بیماریانو د علاج لپاره درې ورځنی میډیکل کیمپ روان شوی. په دې کیمپ کې به د سترګو د بیماریانو د تشخیص تر څنګ مریضانو ته وړیا چشمې یا عینکې، دوایانې او اپریشنونه هم کولی شي. یو تن چې د صدیق آباد پاټک اوسېدونکی دی هم دې کیمپ ته راغلی و.
شیر محمود حاجی 1980 نه نظر کم دی، د علاج نو کو وسه پورې موږ حت رانغی دی او دلته رالو موږ چې تفریح فارموله دا دی
یو بل تن احسان الله وویل چې هغوی ډېر خوشحاله په دې خبره دي چې ډاکټران د هغوی سیمې ته راغلل، ګینې نو هغوی چې پېښور ته ځي نو بیا یې خرڅونه زیات راځي.
مونږ د باجوړ عوام ډېره شکرې ادا کوو چې په مونږ له دونه په مصروفه وخت کې ډاکټران ولېږل او زمونږ کاروایي انشاءالله صحیح طریقه باندې شروع ده او کار روان دی. د خیر عوام ډېر خوشحاله دي.
بیا مې د دغه کیمپ د انچارج ډاکټر جنید فیصل وزیر چې د پاکستان انسټیټیوټ کمیونټي افتمالوجي حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور نماینده دی ورسره خبرې وکړې.
یو پی ڈی لور باندې کم ٹریٹیبل ڈیزیز دی هغه به ٹریٹ کو، انشاء اللہ فری میڈیسن به ورکو او کم دا پریس با یو پک دا نگدو دا پارا کم چشمی پکار وی اگه دا پارا مونگ آگا چشمی پروائیڈ کو او کم ریکوائیڈ وی دا کیٹک سرجی دا پارا نو آگا با مونگ کیٹک سرجی کو فری آف کافت انشاء اللہ.
ڈاکٹر جنید فیصل وزیر اویل چی دا حقوی لالخا هر وگری تا کمالدار دی او که غریب ویڈیا علاج ور کولی شی. بلخوا دا باجوړ ایجنسی امومی اولو زیاد اکڑا چی پکار دا سی تیبی کمپونا هر میاش یو وار ولگول شی چی دا حقوی پری خیگڑا کیگی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
اور دن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی پا پی خور کے دا مازیگر دادی درینی میں بجیش وی د عبدالحی کاکڑ نہ خبروں لنڈی سوار
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پایله وسول طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. صلاح الدین ربانی دا خبره نن په کابل کې د افغان سولې عمل په لړ کې د پاکستاني افغان چینایي او امریکایي چارواکو څلور اړخیزې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالي شورا د رهبرۍ نوي غړي اعلان کړل. د دغه شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او د پخواني ولسمشر دروم مرستیال محمد کریم خلیلی د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوي دي. د کراچی پولیس دعوه کوي چې پرون د ګل فورز نه وخت د لشکری جنگي او القاعده بر صغیر نه قانونه ګرځول سو د لو خلاف امنیت کې ګورس مخ کو سوال وشول دي. د افغانستان پروان ولایت په سیاګر ولسوالۍ کې ځانمرګي برید کې د مړو شمېر کې اړو سو تر رسیدلې دي. دا برید چې پرون د ولسوالۍ په بازار کې وسو او لس کسانې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي د وسوالو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال ډو ټول د پېښه تېره شپه د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د جبې په سیمه کې شوې ده. روس له هغې چې مقدونیا خپلې پولې د افغان کډوالو لپاره وتړلې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي نسي کولای خپل هېواد د کډوالو په کمپ بدل کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي سربیا کرویشیا سلووینیا پریکړه کړې چې په دې هېوادونو کې د افغان کډوالو شمېر کم شي. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درولو لپاره هغه پلان اعلان کړ چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د اووه ویشتمې تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. د دوشنبې په ورځ په رسمي خبرپاڼه کې دواړو هېوادونو ویلي چې د جنګ بندۍ د ښوونکي د داعش د القاعده سره تړلې د المسره او د ملګرو ملتونو لخوا ترهګري اعلان شوي ځینې ډلې شاملې نه دي. د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانټانامو زندان د تړلو لپاره د هغه رپورټ د ورکولو تیاری کوي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کوي.
او سموردن کو د مشال ریډیو 19 پروگرام مشال ریډیوی مجله درته ورو چې د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوی مجله
دا کلتوري هلو زلو 19 خبرونه
د مشال راډیوی مجله کې درته نجیب عامر هر کله وای په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تیرې کړې دي. پښتانه هنرمندان لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شئ. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وي هغه منظوري شوې دي.
د راډیو نړیواله ورځ سخ کال په افغانستان کې په داسې حال کې ولمنځل شوه چې دغلته د راډیوګانو شمیره مخ په کمېدو ده. په منګور سوات کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شوه.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی سکون دی او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوی معیاري مجله لچا پر وته د مسول مدیر سره یې غږیدلی یو.
زما دا کاهش او پزړه کې چې زه په پښتو ادب کې یو داسې رساله راوباسم بس دا زما یو تند او پزړه کې.
نور راپورونه او مرکې هم درته لرو او په جلال آباد کې د مومن کتابخانی له یو مسول ناورو چې تازه یې څه چاپ کړی دي. دا راپورونه او مرکې به واورئ خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې او پیژندل شوی شاعر د فبروري پر 8 وفات شو. دی په 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کال وړاندې د کوه دامان پښتو ادبی ټولنې بنسټی خودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوښار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي زه په چاک پروت یم، د ارواښاد اومت حسین بنګش په سنځله، د ارواښاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه او د وصال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یوه لویه غیر طرحي مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبی کاروان په دې وروستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبي کاروان پر هلو ځلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یو آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 10 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبي ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده، دا غوره ګام دی. خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نومونه دې هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
له پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت مرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل حکومت دغه دواړه پروژې منظوري کړي او ډیر زر به پرې عملي کار پیل شي. نوموړی همدارنګه وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباده باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وې هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله د هغې دپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب اما کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې له نوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دغه موجوده امکاناتو ته چې وګورو د اډې میوزیم غوندې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمول.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفي او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو 40 لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه بستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې نندارې ته وړاندې شي، ترڅنګ به یې د اوسني وخت یو انځوریز او ویډیوي ننداره هم وښودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو اثارو او پخوانیو تهذیبونو مالاماله ګڼل کیږي. سوات د قدرتي حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د یوې رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه یم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکي وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړی حریس بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي.
پروگرام چلو لے کی سواد کی چی دینو دری سماوری دا سواد دزوانانو یا اوٹولن اسوائیف دا حوالا شوی شوی دا او زمونگ دا سلسل با جاری یا داخل لڑے چنو دا کی یو حیص دا
سندریز ماخام تا راغلی دا بینگواری هنرمند دا سندرغاڑی سادی اشاوی چی دوی تا دا هنر خودلو مقابلہ شوا دا خیبر پختونخوا حکومت منع نکوی
مونگ امید لرو چی دا سلیوان سر دا پروگرامو روانی پنکاران دلو عزت پا دی دنیا کی چاہتم نے ملاوی
یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړی په سرکاري توګه ومنل شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې خو موږ لا چا په دې کې هم نه حساب کړي چې لا قدم زموږ د یو ژوند حصه ده یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ حصه ده. داسې خو لا موږ اوس هم په دې خلکو نه یو تقسیم کړي. خو ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مقرر کړله او حکومت ته هم ډیره شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکو.
موسیقي پروگرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي، اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډېر خوشاله دي.
دا پروگرام دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی د دینه مزه اوچتی کوي.
سندریز ماخام موسیقي د شپې ناوخته پورې جاری وه چې ورته یو شمېر زلمي هم راغلي ول او دغه پروګرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقۍ په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقۍ، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لاډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو خو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو 40 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اوسو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی بندیزونه ولګېدو، از موږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دا څه په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین نو ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی څلوېښت کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخ اخسی د موسیقی دا خو په هغه کې چې ادبیات زیات موسیقی نه ولا یو کتاب لایک زاده لایک د پښور د لیکلې دی فنکار نمبر هغه کې د پښور د سندرغاړو تذکره اخسی دا نو مشرب داس بشپړه کتاب نو چې عام لستونکو دا وګوري چې پښتو موسیقی د کمر اپیل سوي دا د پښتو موسیقی ریښه کوم دی د موسیقی هنر څنګه دی زموږ کوم مکتبونه دی په پښتني ټولنه کې څه اغیز دی د موسیقی نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لستونکو ته معلوم وي
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي تاسو خو لږ ذکر وکړو که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو بابه دی او په دې کې موضوعات څه شي په کوم موضوعاتو مو کار کړی
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا دراغو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي او لوی کاچ کما په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي او دوی سي دا کار دی یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده او لسم باب چې په دې کې زه کوم په کومه نتیجه رسېدلی یم په کومه پایله رسېدلی یم او د موسیقي د ودې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي 1550 صفحې دا کتاب دی او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم ما کوشش وکړې دی چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو دوله صفحې رنگین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر لیاقت تابان صاحب د موسیقي په اړه خو مو ډیر خوندور کتاب ولیکه آیا نور هم تر دې کتاب لیکل وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښود
موږ باید صرف خبرې ونه کو عمل هم په وکړو د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډیر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړی ول د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته او دا انټرویو اندي د ما سره د سپس وو سندرې ما جمع کړې دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم او دا آوازونه په پښتنو ته ورسوم
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوي کتاب په اړه خبرې کولې د خپرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواخ وړاندې کوي
پرون پور ازماو نند بل شو یو سړی پرون پور ازماو نند بل شو یو سړی کمال وکم شپ پشپ بدل شو یو سړی ارمان د منزل و باوریو په ارمان حیران یم پښا ولې له مزل شو یو سړی نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر لتا نه خو چاپیر لکه ململ شو یو سړی لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی او په نیمه شپه ممتاز ما له خوبه پاسي په نیمه شپه ممتاز ما له خوبه پاسي شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی پرونه پر زماو نند بل شو یو سړی کمال وک شپ پشپ بدل شو یو سړی
د ممتاز اورکزی له شعر مو خوند واخیست د مشال راډیوی مجله اوري اوریدونکو د انسان او د رادیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. رادیو له ښاره نیولې تر کلیو، بانډو، غرونو او سمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړي یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتی شي، خو انسان او رادیو بیا هم د یو بل لمنه پریښې نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي رادیوګانې فعالې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د رادیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابله خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د رادیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکوونکو نشتوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړې دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو په رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 115 راډیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې و راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځای د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه راډیو اوري. د راډیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دی د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
له رادیوګانو خبر شوی چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوي دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بېلابېلو موضوعاتو چاپي معلومات خپلو لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په راډیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات څېړو، نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال په اړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوال او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یوه نوې درې میاشتنۍ مجله ده چې د محمود ایاز په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران د محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه خبرې کړې. لومړۍ پوښتنه یې ترې دا کړې چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي
ما دا پایش و پزلی که چیزه پا پختو عدد که یو داسی رساله راو باسم چی اغا رساله که یو شاعر جور که، یعنی یو شاعر تا مقام ور که بیا بید لری بری پختون خواه پختانه نشیره نروالی. کمی شاعر جور که نو اغا بم داسی مقام لری، کمی افسان نگار جور که اغا بم هم داسی مقام لری، او که یعنی نقاد جور که اغا بم هم دا مقام لری، او دا کار فنون رساله کرده ده. بس از ما یو تن دو پزلی که نو تیر زل دا پیخور تزر آغلی و مسمیشت مخ که یو کتاب سلسله که ما تا یوار را کولو نو زلالم نورکاسم را آغلی و دا دوبهی نا نو بس پا دا مجله بانیم خبری ورسر وکه نو ما تا نورکاسم وی دا خودیر خط جویز ده دا ززم عرب امارات تزم ز دا ملگرو سر سلام مشوره کوم بیا بزتا تا حال وایم. نو بیا دا اغوی تولن دا کال پخت تو ادبی تړون عرب امارات دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی او په دا نشست کې دا فیصله کړی وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو او دا مجله به درې میاشتنۍ چې ده دا به راوباسو.
څه به نوي وي په دې خال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راوتي په هغې کې نه دي شوي یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې خال کې به نوي څه وي؟
دا اوس شکر دی خپره سوه تا به په دې کې نوي څه دي. په دې کې یو سل څلور غزلی دی او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم 80% 80% مواد باید چې ډېر معیاري وي او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي. او بیا داسې د تنقیدي مضامین دي، اته مضامین دي او په نو موضوعاتو باندې دي. مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت، مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه ده، هغه د استقرایي تنقید په رڼا کې چې ده هغه تجزیه کړې ده، فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې، پوه شوې؟ یعنی بیا دغه سی د فیصل فاران مضمون دی، دا ټول مضامین خدیش دا کوم ما درته یاد کو، هغه په استعاره باندې دی، پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړی ده. داسې نور مطلب ډیر داسې مضامین شته، ژباړې پکې دي، مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ، دا د رولان باک ډیر مشهوره مضمون دی، د ډیت آف تیاتر د کافکا یو جنسی افسانه ده، هغه ما داغه ما ژباړه کړې ده.
د قاری یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه وو، هغوی تاسو څنګه ردی عمل اکسل عمل هغوی څنګه ښودلې دی؟
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي، جلال آباد ته به ځي، کندهار ته به ځي، دا کندهار ته به د کوټې نه ځي او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي، او داسې مطلب په خیبر پښتونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي، او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته ګڼې رسوو، او عرب امارات ته به لیږو. سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده، داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده، د بار ملکو ډیرو خلکو مطلب ماته ویلي دي.
د خال مجلې له مسؤول مدیر محمود ایاز سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اورېده. اورېدونکو، اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو. چینایان خپل نوی کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي. د دوی نوی کال عموماً په سپرلي کې پیلېږي او لومړۍ دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منزل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوی کال بدرګه کوي. زموږ همکاره فرشته جلال زئی درته نور معلومات درکوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړۍ 15 ورځې د پسرلي د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کېږي، نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي. سږ کال د بیزو کال دی. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل سوي شخصیتونه زیږېدلي دي، مثلا لیونارډو دا وینچی یا چارلز ډیکنز. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي.
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانی له مسؤول فضل مولا مومن نورو چې تازه یې څه چاپ کړی دي.
مونږ تقریبا په تېره یوه میاشت کې 15 عنوانه بېلابېل کتابونه چاپ کړي دي. په دې کې انجینري، ادبي، حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي. په دې کې یو کتاب داسې جرس په نوم باندې، بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغۍ، بل اوسپنیز سیمټیک کانکریټ دي، بل مهندسی را چې دا یو انجینري کتاب دی، بل نیوز ورلد دي، اخباري لغات او د انګلیسي لغات په پښتو معنی کړي دي، بل یو کتاب چې ډېر مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړلې دي، بل یو خو مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا د اردو نه ژباړه ده، بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب موږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې، بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې بهم کتابونه نه لرل په پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري، بل د نصیر احمد احمدي د زرو په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو، د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو. نورې ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن ایک نه راواخلا چون سخت سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.